Radio.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان د بشری مرستو صندوق د ترکیه د 15 لک ډالر مرستې خبر ورکوي. د صندوق د چاشمې په ورځ په خپل اکسپانه د انقری له دې مرستې مننه وکړه. صندوق وایي دغه پیسې د ستنو شویو کډوالو او داخلي بې ځایه شویو کسانو په ضروري اړتیاوو لګول کیږي. دغه ځانګړی صندوق د ملګرو ملتونو لخوا تأسیس شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي په روان 2016 میلادي کال کې شاوخوا 28.9 میلیونه کسان په افغانستان کې مرستو ته اړ دي. اوچا زیاتوي چې د دغه شمیر خلکو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د سوالګرو د راټولولو د لړۍ د پیل راهیسې په مجموع کې د کابل ښار تقریبا 15,000 سوالګر راټول کړي دي چې په دوی کې 8,000 کسان د مرستو مستحق او 8,000 نور حرفه‌ای سوالګر پیژندل شوی دي. د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر د چهارشنبه په ورځ وویل چې مستحق کسان 3 میاشتې ته معرفي شوي دي او هر میاشت د بانک له لارې ورسره نقدي مرسته کیږي. اعلامیه زیاتوي چې ځینې دغه سوالګر د تداوی لپاره روغتیا وزارت او ځینې نور د کارموندنې لپاره د کابل ښاروالۍ ته معرفي شوي دي. تر دې مخکې کابل کې یو شمېر سوالګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر اوسه کومه مرسته نه ده ترلاسه کړې. د طالبان حکومت په 1400 لومړي کال کې سوالګري منع کړه او په بیلابیلو ولایتونو کې د سوالګرو راټولول پیل کړل. فقر او بیکاري د سوالګري عمده عوامل ګڼل کیږي. د اروپایي اتحادیه د غړو هیوادونو سفیرانو موافقه کړې چې د ایران پر یو شمېر چارواکو د وروستیو مظاهرو په ځپلو کې د ونډې له امله بندیزونه ولګوي. دغه لاریونونه چې د روانې جنوري میاشتې پیل کې ټول هیواد ته وغځېدل د حکومت لخوا په مرګونو اقداماتو وځبل شول. د اروپایي اتحادیه هیوادونو په هغو ایراني افرادو او ادارو هم جلا بندیزونه تصویب کړل چې په اوکراین کې د روسیې جګړه کې مرسته کړي. دغه بندیزونه چې د شتمنیو کنګل او د ویزو بندیز پکې شامل دي د چهارشنبه په ورځ د سفیرانو لخوا تصویب شول او تمه کیږي چې بهرنیو چارو وزیران به د پنجشنبه په ورځ رسمن لاسلیک کړي. ایران کې وروستي لاریونونه د دسمبر په 28 د اقتصادي ستونزو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایرانی ریال د رالوېدو له امله په تهران کې پیل شول. وروسته یې د حکومت ضد احتجاج بڼه غوره کړه او لمن یې ټول هیواد ته وغځېدله. د دغو لاریونونو د ځپلو په ارتباط په کورنیو چارو وزیر اسکندر مؤمنی او 1400 نورو چارواکو بندیزونه ولګول شول. ویل کیږي چې د دغو لاریونونو په ترڅ کې زرګونه کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2016 کال د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د تمریناتي لوبو مهالویش سره سم راتلونکي اونۍ سکاتلند او ویست انډیز سره لوبي کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د چهارشنبه په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د افغانستان او سکاتلند د ټیمونو ترمنځ شلوریزه تمریناتي لوبه د سلواغې په 14 د دوشنبه په ورځ او د ویست انډیز په وړاندې لوبه د سلواغې په 15 د چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. د 2016 کال د شلوریز نړیوال جام لوبې د هند او سریلانکا په کوربتوب د سلواغې په 19 پیلېږي. او په بل ورزشي خبر کې د آسیا د فوتسال جام د لوبو په ترڅ کې نن پنجشنبه هم څلور سیالۍ ترسره کیږي. لبنان له ویتنام او جنوبي کوریا له عراق سره لوبیږي. دغه راز د کویت ټیم تایلند او په یو بل لوبه کې قرغیزستان له اندونیزیا سره مخامخ کیږي. پرونیو لوبو کې د افغانستان ټیم سعودي عربستان ته 3-0 ماته ورکړه. د ازبکستان او تاجکستان ټیمونه 0-0 سره مساوي شول او د ایران ټیم مالیزیا ته 4-1 ماته ورکړه. دغه راز د جاپان ټیم استرالیا ته 6-2 ماته ورکړه. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د دغه جام په سیالیو کې خپله دوهمه لوبه د جمعې په ورځ د مالیزیا سره کوي. افغانستان د جام په څلورمه ډله کې سعودي عربستان، مالیزیا او ایران سره دی. د آسیا د فوتسال د جام لوبې د 14 ټیمونو په ګډون د سلواغې په 10 په اندونیزیا کې پیل او د همدې میاشتې تر 13 دوام کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هلا او احترامات می قبول کئ قدر مون او خوږه وګړو لیز د کون کو زبرشنا غم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرف راسمند نن ورځی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون حضرت را تیر د کون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامع بم پتن وی درور نه وګړو لیز د کون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو د نن ورځی مضمون جغرافیا او اوم ټوکې کتاب سلرم لوستې نو هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون او خوږه زکون کی د لوستر پای پر سرماتی او کې یو څه ذکرې قدر مون او د کون کو لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې دا په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د ځمکې وضعي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلود او د ځمکې د وضعي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم همدا سي دلچسپ او په زړه پورې موضوع اړوند بحث لرو. نو هیله من درنه درنو زده کون کو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ تاسو ټول درنه زده کون کې خپل ځانو سره د جغرافیا مضمون کتابچه او قلم ولري ترڅو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. خو ژغل لیز د کون کو وس هم د لوست پر لور باندې راځوس. موږ تاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او همدارنګه طبيعي جغرافیه ده. کتاب صفحه د 25 صفحې څخه پیل بهتر 28 صفحې پرې خوشاله ګل لیز د کون کوز. موږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دي: لومړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي، دویم طبيعي جغرافیه، دریم لوړې سطحې، څلورم دشتې. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خو ژوند کوم کو ستاسو د ټولو د توجه په هیله پروژه کول لیست کوم کو راځو خپل درس پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې لوست لري د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. هوجو قدر مون زده کوم کو د ځمکې کورې ته کچیر موږ تاسو متوجي وو سی جو د ځمکې دغه کوم غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي قطب لري او بل هم سویلي قطب لري چې دا په خپل موږ تاسو په تیر ورځو لوستونه کې دا و پیژندل چې ځمکه د استوا کشف په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخې ته شمالي قطب مشوي او بلې برخې ته سویلي قطب وایو. همدارنګه درنو زده کوونکو کچیر موږ دغه د ځمکې موډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لویې وچې او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خوښه وګړو لیز زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د آسیا د لویې وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استوا له کشسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې کوره په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیځ خوا کې خوا کې ده. په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی یا هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتره ده عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې په خپل شپږ لک 250,000 کیلومتر مربع ته رسیږي. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواو ته وچه ده، کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري. کچېرې تاسو په نقشه کی د استرالیا هیواد ته متوجه اوسئ، د استرالیا هیواد شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. د زموږ ګران هیواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچې ته لار نه لري. چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمې دي هغه اورباندې راڅرخېدلې دي. او همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل د دغه لیروالی چې دی د عربو سمندرګي ته نشته د 400 کیلومتر واټن تر رسیدي، یعنی د هی په خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نشته هغه 400 کیلومتر دی. او همدارنګه زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځنی اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه حدونه چې دی هغه پخپله د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي. دغه سرحد چې دی دا پخپله د یو تحمیلي کرښه چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامنځته شوې چې دغه کرښه اوس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه دی پیژندلی. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیځ لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري. یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لمر لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو ګلریز زکونکو زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. که چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترینه څوکه چې دی په دې ځای کې په دغه کوچني څوکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې له لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی آسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبل څخه نور شارونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنی آسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبل څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخته دی چې د دې زموږ ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې سوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنی هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګرۍ لارو ته لاره پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي جغرافیه په حق لولو چې طبیعي جغرافیه څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو خوږو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنې زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمېر برخه یې غرونه نیولې ده. او همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لړۍ ده، د بابا غر لړۍ ده، د سپید کو غر لړۍ ده، د کوغر لری ده، د تیربان او ترکستان او سپین غر لری ده. که چیرې تاسو د دوه غرونو په باره کې اوریدلی چې په افغانستان کې تر ټولو مشهورترین غرونه چې دی هغه په خپل د هندوکش غرونو لری له جملو څخه یو شمېرل کیږي، او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اوریدلی ده، د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ د تور غر دی چې دوه غرونو لری د لوړی سرحې جوړې کړي دي، او دغه غرونه زموږ د هیواد په شمالي ختیځ او ختیځ سمو کې موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دې کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمېر اورښتونه، بارانونه، واورې ډېر زیات پکې کېږي. یعنې د دې دغه کوم اورښت کېږي هغه ډېر زیات د واورې په ډول سره وي. یعنې که چیرې موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو، په تودو سیمو کې اکثره واورې موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي، سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې زیاتې، په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واورې په بڼه سره وي، چې دغه واورې بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي، د تودوخې په واسطه سره دغه واورې بیرته ویلې کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمېر سیندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک چې زیات شمېر خلک چې دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمېر خلک به د خپل ورځنیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د ځمکې په خړوبولو کې هم ډېره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خوږو قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولوستله چې افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېدی چې یو پخپله یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه شې وه هغه غرونو نیولې وه. یعنې زیاته برخه یې دشتي، غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو. چې لوړې سطحې څه ته وایي؟ زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي، د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یادېږي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته، چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هوارې ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري. یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې ډېرې زیاتې هوارې وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې دي، هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې تر څنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړې سطحو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې د آسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 او 8000 مترو تر منځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده په خپله د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري او د دې لوړې برخې یوه برخه د افغانستان په خاوره کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمېر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. ترنو خوږو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې موږ او تاسو د افغانستان د دښتو په هکله معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دښتې څه ډول دښتې دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. داسې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنې اورښت زیات نه وي، پکښې کې بارانونه واورې زیاتې نه وي پکښې کې. نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو پخپله د مارکو وا، سیستان او بکوا دشتې دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري، او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه په خپله د همداب آب دشتې دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتې دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشتې دي، او همدارنګه د لیلی دشتې چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشتې دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېره زیاته توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نه سورته ویلی، نه هم ډېره زیاته یخه هوا ورته ویلی سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېره زیاته وچه ده. نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتونه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوږه او ګلري زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیه مو وپېژندل چې طبیعي جغرافیه په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیې له پلوه څخه یو پر درې برخه یې د غرونو لړۍ تشکیل کړې وه، او همدارنګه لوړې سطحې مو وپېژندلې، دښتو په هکله مو وپېژندله. نو هیله مند یم چې په یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکو برخه کې موږ او تاسو د پوښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې پنځه پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغه پنځه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکي، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوي او د هغه تر څنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه د افغانستان ډېر مشهوره غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهوره غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهورو غرونو نمونه واخلي، او هم چنان دویم سوال چې دي لوړې سطحې، یعنی د لوړو سطحو څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دویم، د هیواد د لوړو سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپېژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې ترڅنګ ډېره لوړه سطحه څه نومیږي او څومره لوړوالی لري، یعنې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه څه نومیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکړم چې نن ورځ موږ او تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب کې نوشته کی. هم چې نن 15 سوال د هیواد د مهمو دښتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم په یو څه پوسي او سیږي او یو څه زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه. وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکی هیله و احترامات می قبول کی قدر منو وګړي زکون کو ز برښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغ لاس مم. دا تم ټول کی جغرافیه مزمن سلام دوستان، هیله مند یم چې تاسو ټول قدر منو وګړي زکون کی برتر او غو جوړو صحت مند او سړي د صحت جامې وو پتن. قدر منو زکون کو زمر تاسو د نن ورځې سلام لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق لسه په هیږي. کتاب صفه له یو اشتمن پهل به تر یو دیش می سپې پري. هم ترنګ قدر منو وګړي زکون کو زمر تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دی. لومړی، د اروپا د سیاسي جغرافیې په هکله څه پوهیږي؟ دویم، د اروپا د بشري جغرافیې په هکله څه پوهیږي؟ دریم، د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله څه پوهیږي؟ دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو زده کوونکو، د پراته توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشو ګلې ځکون کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، زموږ استاذو د نن ورځې درسي لومړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په هکله څه پوهیږي. نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په تېرو ورځو لوستنو کې د اروپا د لویې وچې د سمندرګیو یعنې بحیرونو په هکله، د همچنان د اروپا د لویې وچې د خلیجونو او اقلیم په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات ولرو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، لکه څنګه چې اروپا د پخوانۍ نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 50 او د 80 درجو او د ختیځ طول البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لوېدیځ طول البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لوېدیځ لیرې نقطه چې ده د ایسلینډ لوېدیځ برخه، او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه، او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې د سان خوږو غلې زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی، او اوږدوالی له شمال څخه تر جنوب پورې 6400 کیلومتره، او سوریې له ختیځ څخه تر لوېدیځ پورې 4800 کیلومتره دی. د دې ترڅنګ قدرمنو غلې زده کوونکو، اروپا له وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېر کېږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د پولې او سرحدونو په هکله معلومات لولو. اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ له لوی او په واسطه سره چاپېر شوی. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو ټول ولوستل چې اروپا لویه وچه دریو خواو ته اووه دي، یا هم دریو خواو څخه د اوبو په واسطه سره چاپېر شوی او یوې خوا ته وچه ده. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ د لوی اوبو په واسطه سره چاپېر شوی ده، چې هغه له مشمیر څخه یو په خپل مدیترانهي سمندرګي و، چې ما تاسو ټول ته وویل چې مدیترانهي سمندرګي په خپل د اروپا، افریقا او آسیا ترمنځ پروتي، یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوي دي. نو آسیا د لویې وچې په پرتله دغه اروپا لویې وچې ده یو کوچنی ټاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ برازیل نه دی. نو د دې ترڅنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې، د جنوب له خوا څخه د مدیترانی په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپیت سمندرګي، او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې، چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو، د کونکو د اروپا د لویې وچې سیاسي وحیدونو شمېر چې دی وصل به هیوادونو ته رسیږي، چې د هغوی څخه نه هیوادونه یې په وچه کې فراتې دي، هم په وچه سیمه کې موقعیت لري. درې برخې اوبه دي او یوه برخه یې چې شته وچه ده، چې په دغو سیاسي هیوادونو کې د وحیدونو شمېر چې وو موږ تاسو ولوستل چې وصل به دي. نو د وصل به څخه نه هیوادونه یې په وچه کې فراتې دي، هم موقعیت لري او اوبه ته دي لار نه لري. د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو، د سویس سویس هیواد دی، د لوګرزمبورګ هیواد دی، سلونیایی دی، سبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنګری دی، سلواک دی، چک دی، او داسې نور هیوادونه دي چې په دې لویې وچې کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري. او هم چې نه کچینو موږ دې لویې وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسو، نو نه کچني هیوادونه پکې کې موجودیت لري، یا هم پکې کې موجود دي، چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورګ هیواد دی، مالتان دی، لختن دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، منکو ده، او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا یې کوچني هیوادونه دي. همچنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي. د دې ترڅنګ کلمونه وګورئ، د کونکو موږ تاسو په دې حق لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج شو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول، چې د هرې ډلې نمونه زه تاسو ټولو ته په واضح ډول سره بیانوم. چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه درنو زده کوونکو، شمالي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروې، فنلند، ایسلینډ او ډنمارک هیوادونه شمېرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپل د ختیځ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپینه روسیه او اوکراین. د اوکراین ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې ترڅنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي، د هغو کې آلمان، فرانسه، انګلستان، هالند او بلجیم دي. د بلجیم ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنۍ په خپل منځنۍ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولینډ. دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به معلومات ترلاسه کړو. خوشحال کدر من زده کوونکو، د اروپا په لویې وچه کې د طبیعي شو شرایطو، یعنی پراخو سرځایونو، د اوبو ډکو سیندونو، معتدل اقلیم او پوره اورښت د شتوالي له امله د صنعت او پوهې پراختیا، د اقتصادي فعالیت او کارونه امکانات شه برابر شوي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي میشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی درنو ګلاري زده کوونکو، دا اروپا لوی وچې په دې کې زیات شمیر طبیعي ښه شرایط موجود دي، همچنان ښه سرځایونه پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواوو څخه د اوبو څخه ډاکه ده، ښایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمي دي، اورښت هم ښه په پوره اندازه سره دي. نو له همدې ټولو ښه عواملو له امله څخه اروپا لویه وچه یو له هغو وچو څخه شمېرل کېږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلې ده، او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سرته رسول کېږي، د کارونو امکانات زیاته کچې سره پکې شته. نو په همدې دلیل سره اروپا لویه وچه یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر وګړي پکې کې میشتي. تاسو کولی شئ چې په نقشه کې متوجه اوسئ د اروپا دوی وچی د پوسو ګنوالی هم په نشه کولای سي. هم چې نن درنو ګللی زکون کو د اروپا په لوی وچی کې، د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیویي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، او په دې کې هوا هم متعدده ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیویي هیوادونه چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سړه ده. نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي، په داسې حال کې چې مدیترانۍ سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډېر خلک ژوند کوي. نو د اروپا زیاتره خلک چې دي په دوو سیمو کې ژوند نه کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شو ځمکو کې لیدل کېږي. یعنې زیاته برخه په دوو سیمو کې لیدل کېږي. دوم چې دي، سره له دې چې د اروپا لویه وچه د نړۍ له ډېرو نفوس لرونکو لویو وچو څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډېر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنې دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوس وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي، چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي، چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګلوس کو ډلې دي، چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خوشحال ګلاري زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله معلومات ولولو. هیله ده چې تاسو تر دې دمه پورې یو څه زده کړي وي. خوشحال قدر من زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله څه پوهیږئ؟ د اروپا د لویې وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي، یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوي، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ چې دي، جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي، چې په سیرو رنګ یې غنم رنګه دي، یعنی غنم رنګه دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې، د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي، درنو زده کوونکو، دوم هم په خپله جرمني قومونه دي. دا قومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویس